په احمد شي بري مرکله موکو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون رسول دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپاره شول. موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدار لیکلي تر څو چې بے وسلی او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدار ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړې چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی. د سمنګان بلد د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنبه شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کرولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنډاپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنډاپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګنا خلکو نیونې ودرول شي. د همدار سوبل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت دغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر اولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس د ریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د ښځو د شلو ورونو د کرکټ اتلولۍ پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنګلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتلولۍ د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شوه چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې له نږدې 3 کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادرات د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې دول ورستونځ
پروینه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ وزید لږ باغان دي او دولک افغاني نغدي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. د جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری حکومت تر نسکورېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندېدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحیدالله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وایي په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وایي چې درې کاله یې د هند ویزې ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمون څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لښت لښه د شپاړه سو محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان ویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي، دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند د بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند د ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمې وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندېښنه وه چې شاید د مراسم وزرندې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالی به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیله څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 8000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور پنوم پلسکونو څاروي نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلی او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنیو ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي.
ټول دښمنیانې او منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي. چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري، د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي، خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصول باندې ورته ورکړي. یو مدعوان حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارغ قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي، د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهیږي، په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي، دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو یو ویل اسلام مرد سالاره ټول
نه، وخت چې د کورنۍ مشر وای، کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهیږي چې ټول شی باندې پوه شي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړه نه کیږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې،
دا نه سالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلی دي، پخلی ور سره کړی ده، جیرند ور سره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یو ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیراکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه درې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم. ښځه به مریض یې، ناروغه به یې، د دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته اته شیدو ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. د تربیه مشکل لرو، تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوب راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهیږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنۍ د نارینهو له خوا نه ورکول کیږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کیږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوس زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا 10 میلیونه میراث لري، 10 میلیونه 100 لک افغانۍ، اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پر سمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج دی چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړي شي، دا میلیونه را ده، 10 میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونه را شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسائل ډېر کمی؟ علت یې دا ده چې مالی اړخ قوی ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نقد نه اخلي، 50 لک شپته لک یو کور په ولور کې الته ورتلی کې په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوری دي طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي، نو وینان که ښه ده او که بده دغه سره گزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه و لخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده که نه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورۍ نه ونیکي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسېږم اولینه سوال مې دا دی که ورور مې راسره دغه خدای راکړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا یې د ملا نه څه وغواړم؟ بیا یې د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرون هم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ورزده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ورزده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه. دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه وو ټولنه ده، په هغه اساس بنې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والي ده دا حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام براش هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړې څه خو لاړه خلاص شو که نه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، 2-3 لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم زما لوران خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق ده، حق د الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم، برخه مې ورته ورکړې ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه وړکني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به عادقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د مېرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې امه ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه، چا خوړلی ده؟ دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه به ګلم نشته ده مونږ الحمدلله مسلمانان است په دې باندې باور لرو چې ما خور حق لري ما مور حق لري ما لور حق لري او که په دنیا می ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې او د سې کاس په توګه چې لوستي اسې په دې پویږي څومره خوښینه کیږي څومره خفه کیږي چې کله خپل ټولنې د ګوري چې خاطر په دغه پویږي چې دغه دې میرمنې حق دی مګر نه یې ورکه څومره خپل خفه کیږي خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مې چې سونه ز په افغانستان کې لرم از ما د لوران د تعلیم سونه ده زبر سره خپل رنجوري خپل سره مریضم خپل سره احساس د تکلیف کوم
دا نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ویني خو شاته دي چې دوی هغه د خځو حق په کور کې نه ورکي بیرون خاص او ځا ټول ته معلومه ده چې بیرون وس د خځو حق نشته په دغه کور کې تاسو ویني د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفکې
په سلفي سره می خفکې په دې موضوع کې زه چا سره سیاست ته کوم کنه د یو انسان په توګه باندې مسلمان په توګه باندې دی و خځې د خاوند او دی خځې د زوی د بل خځې د ورور په توګه باندې د بل جلې د پلار په توګه باندې امغور مشه چې دا ټولنه دردمند ده زموږ سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ دا چې یو چاته ورته وای یا که څه هم تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کینې ورته وای چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنگ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپل خپلوان سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې د اقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مری تاسیم دا ژوند د اخره پورې نه ده اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې مې سپین لګېدلي تم سبا مری د حساب دې پاکه د خوندو سره دې پاکه د خوفریانو سره دې پاکه
په دغسې یو وضعیت خو میرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دغه خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې میرمن دې خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټه کی او بیا دې دوی له
چا زده کی کنه اوس مثلا کده سی ماتره کی چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا کی چیرته دا ورسره اضافه کی چې ما شریح حقوق او دا په دی خپل شریح حقوق بنی آگای کنه او دغه فیرسوار مترکی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلې
مګر فکر نه کوي چې دا کار میرمن وکړای دی یو جلم نه بار بار دوی خپل شریح حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه ده کړې فرشته خوري ای چا نه ده کړې په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیون ونیسه 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هر کورنۍ نه یو کسی نو دوه میلیونه پلرونه وکنه دوه میلیونه نور ماندی وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسه دا شولې لس میلیونه شل نفر د امغه ورځ باندې چې مکتب ته تلل شو مکتب دروازې ته ورغلي دي د اقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په امغه ورځ باندې دوه ورځې کسان مکتب خلی ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللی وی دوی به په همغه ورځې باندې همغه لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته ایندغه سیس کړی ده شریعت راغلی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټوله معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
ورته فرق کوم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس دا ژوند چې دا وایي دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دي پیسې شتمنۍ هر څه د دې انسانان په منځ کې وایي بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبا به د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي آسمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي دی مونږ سنځ لرو مونږ آماده نه استو چې دغه لاس کالا 15 کالا وزغمو خو 15 کالا بعد مثلا د سیا وضعیت ځان برابر کو چې هغه کې ریفاره منځ شوی هغه کې د زمنګ حقوق تضمین شوی مونږ سترګې پټ کو منډه کو منډه چې کو سترم په کلا په دیوال لګیدلې کلا په ونه لګیدلې کلا په تیګه لګیدلې اخر په دې باندې نه پیږي چې چیشته پاره منډه کړی دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس ور کړی دی دا محاسبه نه لرو کنه
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلام مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمون سره میلما او عبد القادر افغان تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
مننه چې ازادي راډیو واوري
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي خو یو امریکایي مېرمن په یو سلو څلور کلانه کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ور اخوا په حقيقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي او په دې لړکی برېټانیا داسې ماشینداره جوړ کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي یو ډزې د چایو لوي پیالې ارزانه ده خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپتا د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته تسویلې کنا فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينیز جاتون کې تعلیمي نصاب جوړي
امارت اسلامي چې کړه راغی د خپل پاکستاني وروزي او د پاکستان موافق خلک وږي هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسايټي کې مشکلات راځي د هغه ته منسوب جوړول شي موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وای او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کی
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان دا به ډیر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کوي طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي دي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه وه
خو دا څنګه سالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانستان دی خود اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان
دی ټول کړنو ته او کتو مو دا ویل شو دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری کار کوي
په دواړو لارونو کې د پاکستان کنسلر او سفیر دا کوشش کوي چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی وي چې د دوی کانسلر په یو بوټ باندې لګیږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کانسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې کله من د وزیر مون په شهادت رسولې به ټول پښتانه قتل سي بیا غې نه پز د یو بوټ وار او ځوانان راغله د بوټ باندې وشته
لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي. خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړې.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال د دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوسمهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګه کړې ده.
د پاسپورت باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورم جن د خپل تذکیرو څوک نه لکول دروازه کرا وګرځول به تر واپس راغله کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوای کوم ډیر خلک ورته تاسو څوک چاته اجازه نور کوشکې
مزه فورم خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار نه روان کړی دا هغه څوار نو نه پیښ شو واخه د تذکیره والا نه پیښ شو نه ورته تذکیره پیښ شو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځل د څه چې موږ یو کوټه کې یو کوټه کې نو څنګه دا فارم هر څاډیو ستوري نو په کار دا دی چې دوه وروسته خپل کوټه باندې ځکه دا یو نه وایي چې تا دا تګنار بلکې دا د تجارت او ټول راتلونکي اقتصاد یا نه هم ټولنیز هر اړخ چې یو کوټه دا راځي سینا او د دې څخه د پاره د ټولو
بیا هم سنی مشی د ایوی ونی پتیریدو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن دروستي مرکی په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی د چې طالبانو ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکته ل رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاری و او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته مونږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي، په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکه کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما، علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دغه بیا بي خډير محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سیاس خدانه خسته خله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وې، نو دغه شي کې ډیر محتاط اوسېګا او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ خینه لرو. ولا
جنرال صاحب، بس بس موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو چې په ډیرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل شي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل د سیویسي هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډیر زیانونه لري، ډیر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر همره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. د سرچینې ازادي رادیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 16 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. د رسرچینه وايي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د رسرچینه وايي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمي نوټ سویل و نه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کون کې هغه پاکستانی او چې د افغانستان په جیلی تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیګل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او کوت وانی دل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوي وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. سې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې دوه توانې دل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرې دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بورډ باندې وښتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وسې، هغه الکان په سپین مټر کې راغله. لو سې کله ودرې د لاریون مخې ته، نو پولیس راغله، ګاډي یو څنګ تک ځوانان تراکته کړ، په هغه ګاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راجیږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې د خبرو وکړي، نه یوازې د ګیله من وزیر د په شهادت رسوي، به ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو، ولاغه خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف شوی دي.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص لمنفقې وروسته حل شوي نه دي. لدی ټولنې نه آزادۍ رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې آزادۍ رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیو، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنو. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوي رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادۍ راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادۍ راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړای شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهابالدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکراتو په نوم دوکه کړې ده، او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي، او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تیرېدو ځایي خلک وایي دا هسې و د سیسو چې د پاکستان حکومت وګټله.
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شناخته کارت څوک نه راغله کول فورن جن د خپل تذکرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پرې شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مژ فورن خبر چې لار یلا دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پرې شو واخ د تذکره والا نه پرې شو نه بولد تذکره پرې شو نه دا ول بند له ودی خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلی چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډب هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز پی چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټې یا کوم سامان وړي د ویش منډی ته د ویش منډی څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دوغ د پاره یوازې چاغم په خوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړی احتیاط کارډونه لري، دا غو د پاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دا دروازه تک او راته کولای شي.
او په کارونه کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی، مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملی چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپل قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یو نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي، او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1903 نوي کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړو، خو سره لدی چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نو، چینایانو په یوه او بل بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي، او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپل خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راوتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي، 200 کال وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ له نیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبي پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویلې دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستاني پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د یوې خبرې کړې ویډیو له لارې وکړې چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلوېغ زره پښتنو سیاسیونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې ښه شوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړي وو چې ځایي خلک یې د هرکلي لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی یې کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویته پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره ښودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوي دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکې خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولی. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړی. خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللی او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی
وو. او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا، یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. که څه هم لکار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی، خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تروسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله یې چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري، خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هېڅ یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید را جمع کول په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د وشتلو لومړی تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون وشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.